سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې موز فریده سیال قربانیم مجله کې درته راپورونه مرکې لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویلي حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبرې له خپرېدو وروسته طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتل چې سم لاسي دي د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشی کړي. الکسی چې په روسیې کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړې خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي له ازبکستان، چین او قرغزستان سره یو نوی اقتصادي دهلیز پرانیستی دی. د ادارې نن په یو بیان کې ویلي په تاشکند کې د چین، ازبکستان، قرغزستان او د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د استازو ترمنځ له دوه ورځنیو خبرو وروسته په دې اړه هوکړ لیک لاسلیک شو. د طالبان د حکومت د اوسپنې د پټلۍ ادارې ویان دا دهلیز د دریو میاشتو لپاره په امتحاني بنسټ پرانیستل شوی دی او له لارې به یې د چین مالونه نوموړی قرغزستان، بیا ازبکستان او ازبکستان څخه د افغانستان د بلخ ولایت ته لیږدول کیږي او همدارنګه په افغانستان تولیدات له همدې لارې چین ته استول کیږي. طالبان له چین سره د دې نوې اقتصادي دهلیز د پرانیستلو خبره داسې مهال کوي چې په دې دهلیز کې د شمول هیوادونو په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې دې چارې له افغانستان سره د نړۍ سیاسي او اقتصادي راکړه ورکړه اغیزمنه کړې ده. او د برېټانیا پاچا دریم چارلز د مرکل زابد لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپل مور لمړنی وروسته د برېټانیا پاچا شو ویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1930 کال کې چې کله یې وشکلنه په خپل وینا کې ویلي چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت به کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پکتیاوالو زده کوونکو نجونو خوشحالي بیا په ویر بدله شوه. طالب چارواکو یې ښوونځي ورتړلی دي. خو د ښوونځیو تړلو پایلې به جبرانوونکې وي. د افغاني فعالې تورپیکۍ آرین نظر مختلف دی.
نو دا خو نه جبرانیدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محرومه کی.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشي. په پکتیا کې لښپګم ټولګي او پورته لسګونن جنو نن مظاهره وکړه. دوی ورسره هغه په لاریون وتلې دي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. صفی الله ستانګزای چې زیاتره کوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوی وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوې وې د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ اوچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونواله او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي
ولې موږ بیرته دا یو خپل کور ته واستولو.
د نننې مظاهره او د خوانزیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوی منیب نو پوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دم ګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږ شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریونو راوتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی په مخ تړل شوي وه. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې او شنونکي تورپیکۍ آریان سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترینه دا پوښتلې دي چې د طالبانو دغه کړنه څنګه ارزوي.
تیر دوره کې کله چل کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلوده، نو وکیل احمد متوکل او امدار از ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې مرکه درلوده. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوه چې هغه دغه مسله هغه وخت کې خپل ملا عمر سره مطرح کړې و. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکو چې د مونږ د انجونو نه د انجونو د تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنی چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبري په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناسته یا هغه په دې عقیده او باور ده چې انجونو ښوونځي باید پرانستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولی. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپل د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چېرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس وي او بیرته به د طالبانو پورې حکومت څه وي؟
له یو خوانه خو به دا دغه د طالبان خپل منځي اختلافات لا هم ژور کړي لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي ځکه حقانی ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. له وړ خدا دا په دې معنا چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. له یو خوانه به دا اختلافات ژور شي، له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړې وکړي او پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي. هغه نسل به ډېر ستونزو سره مخ شي، انجونې به په ډېر کم عمر کې اجباري ودونو ته اړ کړی شي، په کور به کینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدلې شي هغه به له یو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې واده شوي او په کور کې ناستېدلې، نو دغه ستونزه وربړه به زیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې به ستره جفا وشي چې دا اوس هم روانه ده. او اوس
مېرمن آریان، دغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه دا به جبران کېدونکي وي؟
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې مېرمنې زه پېژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشوه هغه هېڅکله هم جبران نه شوه. نو اوس عین شرایط دي کومو ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي، نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او یو نسل څوک له تعلیم نه محرومه کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شونه دا تشه به موږ څنګه ډکو او دا خلاچ رامنځته شوی ده چې د یو بسته نسل بلوړ زده کړو ته لاره نه پیدا کی دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکی ده ځکه دا یو ستره جفا ده د ولس په حق کې دی او قشر په حق کې همدارنګه رقم چې نران د ټولنې برخه دي خو ښځې او نجونې هم د ټولنې برخه دي او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د نجونو لوانډ نه د ښځو لوانډ نه پرته خو ناشونې ده او دا په نړۍ کې بیلګه د دې حکومت ولی نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې نجونې د ښوونځیو ته نه ځي ښځې د دندو ته نه ځي ښځې او نجونې د ټولنې برخه دي موږ څنګه کولی شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو دا اصلا ممکنه نه ده او دا چې کومه لړۍ پیل کړي کنه او غځېږي نو دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري
د ښځو د حقونو فعال او شنونکي تورپیکي آریان و چې په پکتیا کې د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو او د هغوی د مظاهرو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغو شاوخوا 300 افغانانو د خلاصون هڅې کوي چې پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې بندیان کړي دي. د راپورونو له مخې د اګست له لومړۍ د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي وو. سفیلا ستانکزی په دې اړه راپور ورکوي.
په پاکستان کې د ناقانونه اوسېدو په تور پولیسو سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له څه باندې یوې میاشتې د کراچۍ ښار په یو زندان کې بندیان کړي. په خواله رسنیو د اګست په لومړۍ اونۍ د نیول شوو افغان ښځو او ماشومانو یوه ویډیو خپره شوې وه. اوس تر څه باندې یوې میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې شاوخوا 300 افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري بندیان شوي او د کراچۍ په یو زندان کې ساتل کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې له دې ډلې ځینې افغانان خوشې شوي.
د مهاجرینو آتشه او په کراچۍ کې افغان جنرال کونسلګری د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغو شاوخوا 300 تنو افغانانو په اړه چې د قانون اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ پولیسو له لورې نیول شوي وو د پاکستاني چارواکو په ځانګړې توګه د سیمې ایالت له حکومتي مقاماتو سره له نږدې په اړیکه کې دي. یا د افغانانو سره په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسلګری د استاذو له ملاقات وروسته جوته شوه چې د وکیلانو له تسفرته پر هر بندي د محکمې له لوري زر کالداري چې شاوخوا د 300 افغاني معادل کیږي جرمانه راغلي چې یو شمېر نن خوشی شوي او د پاتې نورو د خوشی کېدو پریکړه به پر روان ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د چاو کومېډلې د نوم له اخیستو پرته دا تور هم ولګاوه چې ځینې خلک د بندي شو افغان کډوالو په نوم پیسې ټولوي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ژوند د نورو ستونزو ترڅنګ پولیسو له خوا ځورول کیږي او ډیری وخت پولیس له دوی څخه په زور پیسې اخلي. دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال میشت دي خو ډیری هغه کډوال چې راجستر نه دي او د کډوالۍ کارتونه یې نه دي اخیستي د پولیسو له لورې له ناوړه چلند شکایت کوي. د کډوالۍ د اسنادو له مخې په دغه هیواد کې 3 ډوله افغان کډوال میشت دي. یوه ډله یې د پی او آر یا ثبت شوو کسانو کارتونه لري چې شمېر یې نږدې 1.3 میلیونه دی. دویمه ډله یې محلي شناختي کارتونه یا ای سی سی لري چې شمېر یې 8 لکو کسانو ته رسیږي او دریم ډول یې غیر رسمي کډوال دي چې شمېر یې له 600 زرو څخه تر 1 میلیون پورې اټکل شوی او پاسپورتونه یا نور د هویت رسمي اسناد نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر دفتر وایي له ناراجستر شوو افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او هغوی کولی شي چې د ستونزو په صورت کې له دوی سره اړیکه ونیسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه ته ادامه ورکو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .com کې واوري وګوري او ولولي. د کابل د خیرخانی مینې د 102 بستریز روغتون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې 6 ورځې مخکې وژل شوی و زوی علي اسهر وایي چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. علي اسهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ وایي چې د دغې پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمېر فعالې مېرمنې بیا وایي د ډول پیښې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغېزې کوي. جزئیات فیروزی عزیزی پدې راپور کې واره.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د یو سلو دویم بسترس روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه. د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی تب ته ولېږدول سو. د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولس کلن علي اظهر د مور د ورکېدو کیسه کوي. دای چې د ښوونځي زده کوونکی دی. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهارشنبې په ورځ د سنبلې په دویمه نیټه له دریو ښځو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړی و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیږنتون ته ولاړه. د علي اظهر په خبره دوی د مور له وتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د همغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د ده د مور مړی د پنج ست فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سه شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علي اظهر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي دي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک وو. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سرې کرښې لاندې دی.
علي اظهر وایي چې مور یې په خپل ټکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریا جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کېدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفي اغیزه کوي.
نورو میرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او که چیرې د دغسې پیښو مخه ونه نیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه میرمنې چې په دفترونو کې دنده ترسره کوي هم په رسنیو کې هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9مه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15مې د 2020 کال د جون تر 15مې پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 160 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
راپور کې مو دا واورېده چې د کابل د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون د ډاکټر شکریا الکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی وه زوی وایي چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. خو بیا بل طرف یو شمېر فعالې میرمنې وایي دا ډول پیښې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور او فعالیت منفي اغېزې کوي. پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شو ویډیوګانو کې ادعاګانې کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو د یو ترافیک غوږ پرې کړی دی او 3000 هلکانو یوې نجلۍ ته سپکاوی کړی دی. د دغه ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکوونکو غبرګونونه ښودلي او صحرایي محکمې بللې دي. د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
پر خواله رسنیو دی خبرې شوی یو 40 ثانیي ویډیو چې په کې لیدل کېږي چې یو ځوان چې د ترافیک یونیفرم لري یو غاګ پرې سوای. دا سوي چې څلور طالب جنگیالي یو ځکه په مازار کې ورنغ غاګ پرې کړای چې د دوی موټر درولای و. په دې ویډیو کې د خلکو غاڼه غونه څو طالب جنگیالي او د دې ترافیک ځوان د سپین یا خنقاق پر ټټر روانې سری ویني لورای ښکاری. اندا چې په ویډیو کې یو کس وایي چې له مجاهدینو سره ځان واه. د خواله رسنیو دی ویډیو خبرونکو لیکلی چې دا پیښه د سنبلې په 13مه نیټه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د سمنګان ولایت په ایپاک ښار کې ترسره شوې ده. هڅه مو وکړه د ایپاک ښار له ځینو اوسیدونکو د دې پیښې په اړه کره معلومات واخلو خو ونه توانیدو. همدارنګه پر خواله رسنیو یوه بله 30 ثانیي خبره شوې ویډیو هم ډېره لاس په لاس کیږي چې دې ویډیو هم د خواله رسنیو کارونکو نیوکې راپارولي او تبصرې پرې خبرې کړې دي.
دا سره ورسره او دا
که څه هم د دې ویډیو ځای او وخت مشخص نه دی، خو ظاهرا یو دخته او د طالبانو د جنګیالیو رینجر موټر کې 4000 ځوانان چې درې هلکان او یوه نجلۍ ده ناست دي. ویډیو اخیستونکی کس ادعا کوي چې دا ځوانان ځکه نیولي چې میلی کړي، خو د دې ځوانانو تور مشخص نه دی چې په کوم جرم نیولي دي. د خواله رسنیو کاروونکو چې دا ویډیو یې کتلې، د طالبانو دا چلند یې صحرایي محکمه ګڼلې او لیکلي دي چې د طالبانو له لوري ورته ځکه بې احترامي او سپکاوی سوی چې یو ځای سره ناست و. هڅه مو وکړه د دغو خپرو شویو ویډیوګانو او د ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وپوښتو، خو ویاندي عبدالنافی ټکور له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې مدافعین بیا وایي د دې ویډیوګانو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ښیي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د 15مې او 3مې مادې له مخې ټول انسانان د فردي خوندیتوب حق لري او هیڅوک حق نه لري د بل انسان عزت ته سپکاوی وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
پر ټولنیزو رسنیو دوو بیلابیلو خبرو شو ویډیوګانو کې ادعا کیږي چې د طالبانو د ځینو سیمه ییزو کسانو لخوا د ترافیک غوږ پرې شوی دی او 3000 هلکانو او نجلۍ ته پکې سپکاوی کیږي. د دغو ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو کارکوونکو غبرګونونه ښودلي او دا یې صحرایي محکمې بللې دي. همدارنګه د شنبه پورې په ټولنیزو رسنیو د هغه سړي ویډیو هم لاس په لاس کېده چې ظاهرا په سمنګان ولایت کې د ترافیکو افسر دی او طالبانو یې غوږ پرې کړی دی. دا له خلکو سره د طالبانو د ناوړه چلند وروستۍ بېلګې ده. د دې مخکې په پنشیر کې په یو ویډیو کې یو ډله طالبان لیدل کېږي چې جهادي قومندان احمد شاه مسعود ته پکې سپکې سپورې وایي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو لخوا د خلکو د وهلو ټکولو نورې ویډیوګانې هم ایښودل شوې دي. په دې اړه احمد تکل د طالبانو د حکومت د یو پلوي شنونکي مفتي اختر محمد عثماني سره خبرې کړي او نوموړی ترې پوښتلی دي چې دا پیښې ولې رامنځته کیږي.
چې کوم عمل هر څوک کوي انفرادي نه شي کولای، لکه څه رقم چې د ترافیک غوږې پرې کړی دی. موږ ما په خپل نه دي اورېدلي او نه مې لیدلی دي، خو د چا نه مو واورېدل چې داسې واقعه پیښه شوې ده. که هغه واقعه پیښه شوې وي، هغه د امارت اسلامي منشور نه دی او نه د امارت اسلامي اساسي قانون دی او نه دا د شریعت په قانون کې د چا غوږ بغیر د محکمې نه څوک نشي پرې کولای. او کچېرې غوږ د چا پرې کول کیږي، هغه د قصاص په اساس باندې، هغه د شریعت د قانون په اساس باندې دا پرې کول کیدلی سي. او کدا عمل هر چا کړی وي، دا باید قانون منګولو ته وسپارل شي.
څو ورځې مخکې په پنجشیر ولایت کې یو ثبت شوې ویډیو خپره شوه چې په هغه کې د جهادي قومندان احمد شاه مسعود پر مزار طالبان راټول شوي دي او هغه ته سپکې سپورې وایي. د دې ډول پیښو مخه ولې نه نیول کیږي؟
د احمد شاه مسعود په قبر باندې چې یعنی یو څه خبرې کړې دي، دا خبره د امارت اسلامي د منشور په اساس باندې نه دي او نه دا د امارت یو سیاسي پالیسی ده. دا یو شخصي عمل بچا کړی وي د ځان د خودن په اساس باندې، چې ځان وخیم نړۍ ته یا د افرادو د نړۍ ته. قبر ته سپکاوی دا په یو قانون کې نشته دی. هغه چې مړ دي د هغوی سره د الله تبارک وتعالی معامله ده. د تاریخ په لیکو کې نمشته کیږي، هغه تاریخ پوهشه او لیکې پوهشه، خو مونږ امارت اسلامي یا د امارت اسلامي مسؤلین یا د افغانستان غیرتمند ملت هغه د چا په مړې پسې بدې سپورې خبرې نه غواړي او نه کوي. نو مونږ د امارت اسلامي د مسؤلینو څخه غواړو او د هغوی نه دا غوښتنه کوو چې بار بار داسې عمل کیږي، د هغې د پوښتنه کوي او هغه د قانون منګولو ته سپاري. زمونږ ملت، زمون ګران هیواد او زمون دین اسلام دا اجازه نه ورکوي چې د چا بی عزتی وشي که د هر نگانوي.
خلک پوښتنه کوي چې ښایي دا به د طالبانو د حکومت رسمي پالیسي وي، ځکه چې خو یو دوه موارد نه دي بلکې تقریبا هر ورځ د ویډیوګانې خپریږي او ادعاوي کیږي او د پیښو شمېر ورځ په ورځ زیاتیږي.
دا انفرادي عمل دی، ډیر کسان په انفرادي توګه سره کوي. نو موږ هم د امارت اسلامي مسؤلینو ته دا وړاندیز کوو چې د داسې کسانو په حق لدې د دوی مخنیوي وشي. داسې انفرادي واقعې که چیرې پېښې شوي وي، هغه کسانو چې دا عمل یې کړی وي یا یې مخکې دا عمل کړی وو، هغوی په سزا رسول شوي دي، یعنی هغوی ته سزا ورکول شوې ده. او د دې نه وروسته موږ د امارت اسلامي نه دا غواړو چې کوم منشور د امارت اسلامي نوي یا طرز العمل د امارت اسلامي نوي یا د امیر المؤمنین له طرف امر نوي شوی، هیڅ چاته اجازت نشي ورکولای چې دای په خپل سر باندې د اهانت یو عمل وکوي.
احمد تکلو چې د طالبانو د حکومت پلوی او شرونکي مفتي اختر محمد عثماني سره په خپل رسنیو کې د رستي خبر شو ویډیوګانو په اړه خبرې کولې. اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای د پنبې کرکیلې ته مخه کړې ده. د دغه ولایت کروندګرو د هلمند د کرنې او مالدارۍ د ریاست او مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې ده چې له دوی سره د کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هلمند هغه ځکه چې لدی وړاندې به د کوکنارو زهرجن بوټي پرې ولاړ و، اوس کروندګرو پرې پنبا کرلې او د پنبې سپین ګلان پرې رپیږي. محمد ولی چې د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسېدونکي دي او پر شاوخوا شل هغه جریبه ځمکه یې اوس پنبا کرلې چې لدی وړاندې به یې پرې کوکنار کرل او له همدې لارې به یې عاید ترلاسه کولې. دی وایي ځکه یې د پنبې کرکیلې ته مخه کړې چې کوکنار نه یوازې د افغانستان په زیان دي بلکې د نړۍ لپاره هم زهر دي.
د ټولنې لپاره خو تریاک ډېر زهرجن شی دی، مثال ډېر نشي توکي ګرده شان دغه تریاک صدقه کېږي. موږ باید دا دغه کو باید مشته به خپل را ولاړو، دا تریاک باید بند کړو چې بند شي. مشته ډېر ورونه دي، مثال څوک په نشو اخته دي، څوک په چې ګرده دغه تریاک لامل دي.
د دغه ولایت یو شمیر نور بزګران وایي د کوکنارو څخه یې که څه هم عاید یې ډېر لرلی، خو وایي اوس یې د پنبې کرکیلې ته مخه کړې ده، ځکه د دوی په خبره چې د کوکنارو یوازنی بدیل پنبه ده. نور هغه د هلمند د باغران ولسوالۍ اوسېدونکي دي او په خپله لاس جریبه مځکه پومبه کرلی.
د کالکو ډیر شکشت دی، ډیر حاصل پاسی پر جدی باندې ولا کاته لا کرپی باسی. نو هغه کالک چې شمه دوای پرو پاشسته او شوتاونی کې په پوشور سیج دا واته لا کرپی کې هغه کم د کوکنار کړ چې مش کرلی، هغه به موږ مصرفونه په وکړل د به یو د 6 کال نو وای چې طالبان مثال د افغانستان در لاس لاندې کې د نکي قیمت پیدا کړی، در مخه به د جوب مش پکې شه دا ولې چې موږ په ازمکه چې به موږ 15000 مصرف یا 2 لک به موږ کې جبه شل زره جوړ کړي به لزه یو هیڅ شی مشتنه جوړول.
خود نوی ولسوالی یو بل وسیدونکې شراغه بیا وایي چې د پنبې حاصلات بازار نه لري او په خبره کې چې دغه ډول حالات دوام وکړي نو زیات شمیر بزګران به بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
خلک به ډېر نه کې ورته څه په خاطر د دې چې دوه فصلې پرې ودرېږي، او هغه یو فصل ده چې مرزونو واپسونو د اکسیون سره تړلې دی وروره، چې دا فصل دې بیا پر نیم ودرېږي دا سره تړلې دی. ته به ډېر نه کې څه اوسه بازار څنګه
په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست رئیس عبدالباری شهاب وایي چې یوازې د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې 6 کال په نږدې 360 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول واده کړې ده. ښاغلی شهاب وایي دوی په دغه ولایت کې د پنبې د کرلو په برخه کې بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي او معلومات یې ورکړي دي. د نموړي په خبره چې د هلمند ولایت په ګڼو ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پنبه کرل کیږي چې ډیر حاصلات یې ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. د طالبانو د کرنې ریاست مسؤلین په هلمند کې د پنبې د کار د ډیروالي خبر پر داسې مهال ورکوي چې په تیر حکومت کې ځایي کروندګرو خپلو حاصلاتو ته د مناسب مارکیټ د نشتوالي څخه شکایت کاوه. راپورونه ښیي له هغه وړاندې چې طالبانو د کوکنارو د بندیز اعلان نه و کړی، د تریاکو یوه کیلو په 15000 کالداري پلورل کېده، خو اوس مهال یو کیلو تریاک په 40000 پاکستانی کالدارو پلورل کېږي.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به زموږ همکار جعفر احمدی درته وړاندې کړي. جعفر صاحب ستړی مشي.